آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د وروستۍ غونډې په اړه راته ویلي دي نور پیغامونه هم شته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي په دې اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو له هغه سره مرکه شوې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ورک شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه نعمت خاطر ستاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم زبل ویل ته مې مسیج پرېښید زما یو نظر ده هغه ده چې دا ټول خلک امریکایان دي کروسان دي له مور سره هیڅ دوستي نه لري هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا داسې تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبان باندې یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده داسې څه نه څه له اوس بیریږي او هغه په الیانیا باندې په رسمیت نه پیژني دغه بېله خبره ده خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې یا د داسې هغه افغانستان بلکم گاونډای د پاکستان څخه د امریکای د پرو په دار دغه په مقابل کې د سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه ورور جوړې په خیر سپې ورځ په خیر جه خیر د نصیب سره دغه د شوز د حقوق پر برابر مش د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمش افغانستان په شوز کار نه لري د نور نړی د بشر وژنه مخنیوي جو کې نو د افغانستان شید ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابد حقوق موږ نور کو
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارتایډ خبره خونش کېدلای ولی د افغانستان کې ګوره خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثلا په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي دا خو موضوع خو بیخي نشي کولی یو څه مشکل دی مکتب به یې دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم فکر نه کوم په دې مورد کې به دی تصمیم ونیسي دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې یا دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غږ او خای خوی جوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد شي او سپکاوی وسی اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی او پاتې د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه کښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه شي بس الکان رخصي او دوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړېږي چې هغه د خپل واده سه وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي، نو موږ دا میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه، خیر یاست.
سلام آزادی ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودنه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی کارکون جو چو خبر کنواڑم زمنگ افغانستان کے زمنگ دس افغانان دچے یو بل سر جکم دے پسل لکم و پلانو بن جکم دے دو نکی او مثلا یو ورور دے او خپل کار او کسب کوي او دا پشیشا چکم دے و سره تلاوتونه کوي او بد حالونه کوي او بیا پښته چې کوم بیا بل ورور ته ویږي یا بچی په څپړ وهي یا بد پنځه ورته کوي دغه احسان په مخامه. نو که چېرته دغه احسان بېرته راتو شي په دغه احسان باندې چې وروره دا خو تا ښه کار ونه کړي، هغه چې کوم دی وایي چې یاره یې ما ته کالی دسې کړی هغه سې کړو. نو بیا بېرته بل ورور چې کوم دی راشي چې یاره وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي دا کار به مده کړی. نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي او یو بل سره جګړې جنګونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بېرته بیا په بېګناه انسان باندې کوي. هغه انسان چې کوم شکرونه وغږي که نه کنځاګانې وکړي د ده په مخامخ، بیا د ده په مخامخ یې بل ورور راولېږي یا ملګري د ده ماشومانو ته کنځاګانو کې په سپړ ووایي چې داسې وایي هغه بېرته راشي یو والی وي دا خو چې کوم دی ما به څه ویلي. نو دغسې تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنې کارونه شروع دي په افغانستان کې. نو که چېرته دغسې تکرار د افغانانو ته وشي نو ډېره به ښه وي چې اصلاح شي د افغانانو او په دغسې تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه ازاروي او خلک په عذابوي په سل لکم ته پلانونو باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دستاس آزادۍ کوم چینل چې دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګور نه دی ته باید چې هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کړه. عین حال کېدی شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ازما یو لنډ نظر دا دی چې روسیه بیا د افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډېره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسي ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کېږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کېږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترمینګونو ته ضرورت دی، پولیسو په ساتلو کې دواړه باید
اوریدونکو. دا اوس تاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر د غو سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده، ولی د پیښو شمیر سږ کال زیات شوی. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار حسین احمد زئی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله، اوس عوامل څه دی ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوي دي، هلته خلک نشي کولی چې په ښه توګه باندې لاسرسی ورته پیدا کړي. تمدې پیښو زیاتېدو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې د دې سبب ګرځېدلی دي چې هلته د پیښې را زیاتې شي؟
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی، ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کمپ واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرر دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي. په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوي ته اړتیا لري چې دوی پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو. نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاه صاحب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړل شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي د لایشي سکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لولارې یا د مساجدو لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول د کومې لارې چي دي؟
ما د په هواي په کوم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه شي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترکیا لري چې د خلکو له هغه لارې خبر کې چې دوی ته د منلو وړ دي. نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي. نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي. نو په داسې ترتیب سره دا نه شي کېدای چې کله د عامه پوهاوي پروګرام شروع کړي دې ته وخت اړتیا وي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسېدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروستی اقدام چې هلته په افغانستان کې د طالبانو له لورې شوی دی، ډېری شمېر کورنۍ دي چې هلته هغوی سرپرستان نه لري یا نارینه نشته ده، هغوی خپل اولادونه نشي کولی چې تر مسجدونه تر جوماتونه دي بوزي. دغه کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه د واکسین نه تطبیقېدل دا خپله څومره د دې لعمل کېدلی شي چې دغه پیښې د نور هم زیاتې شي، خلک د نور هم وروسته پاتې شي؟ ځکه هلته په افغانستان کې بېلابېل عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوي دي، تر مسجدو بیا د دوی وړل څومره سختي ورته؟
کې د پولیو کور کور کمپاین کلونه تطبیق شوی دی. په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دي هغو نه دي ونه کولای سوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم صحیح دی، ستونزه دا خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي. خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته نو د پولیو ناروغۍ له منځه نه شي وړل کېدای.
د پولیو د ناروغیو متخصص کمال شاه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادې درادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګار ایسته د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګار ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قصیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 9 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 9 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابدې سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 9 1 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 0 6. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیک کیلي وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. الله عمل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اور دن کا ومکاران تو سلامونه. از اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران تو سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوی دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالی د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوی دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 01 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 01 01 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 05 1 4 1 8 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 00 05 1 4 1 8 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 05 1 4 1 6 00 05 1 4 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. ورځ ما یو ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځات خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 01 01 1 4 2 15. شمیره یې ور بیا وایم: 00 01 01 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ ټول یک واسلی به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درک سو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پرې نه درک سو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته په کښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 3
د ازادي ملمه
سلامونه اسمت څاروانیم د ازادي رادیو له ملمه سره خواله کوم زموږ ملمه په اتمی فزیک کې ډاکټرا لري نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دیني عالم و یا په اصطلاح مولوي و نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه یې بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمې بازار سیمه کې و نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه بیا مې هلته مدرسه چونای ما درسونه نیمګړي پاته و بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه سوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې
بله تنها صاحب مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست د مدرسې د دورې راته ووایست هغه دوره څنګه وه څه خاطرې لرئ ترې
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر و. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود و. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړه مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې رالویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسې هم دغسې تجربه لرئ او کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډېر کوي او ډېر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډېر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډېر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه.
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ حتی د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ همه ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او روال داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتاینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم. او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
وسته پهانتون راته وس پهانتون تاسو چې بیولوژي مخښه ولا سي معلومي چې لا پایلا مهم ساينس خوښه
او بیولوژي د څه شی و چې غاول ودل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې طبيعي علوم او ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار اسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو پیادی او یایه مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدی جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړاندې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښ بکې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلتور ګرځیدل نو دغه ځلان د وړاندو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک و چاړو وهل غوټه کولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کې دي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وارو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډیر جذاب و زه سم ته ولاړه ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړ چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړاندې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپل انتخاب هم ساینس او که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورته رسوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلورې په افغانستان کې به که څه ما بې سواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوې او دغسې حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدی سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویوایست؟
والا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښته ډېری، خو دوه کسی ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تېر ځل طالبان حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وار خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بېخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچکي دپاره تلم، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس بیره کول درس بیره کول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه. موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا یې اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیې د خوانې انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه منظمه سوه. بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم. نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم. هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري. که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري. پارټي کول یو ځان ته کلتور لري. اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پې پوهاوی پکار ده بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد.
مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې او 10 دقیقې ورسي هغه سړی خانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر وي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تعینه چې ته څونه په دې خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه سي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 در کوم، بیا به ته وایي چې نه 9,500 سوي، بیا به وایي چې نه 8,500. دغه سمې چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاش کوو. علت یې دا دی چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانله درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړی، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه و، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لرې یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم، او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
هو آنلاین. متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه سئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس خوامه لیکنې کوله، سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډېر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډېر او منډه ډېره وه.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلی دی، په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې
د یو نوی راغلی ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپله شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوئ، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامو.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماگارے ماگارے پاپا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزلنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی
دا ٹول خوشحالے دلرو بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تپا وفایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تپا وفایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے داپا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا رکھنا کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چپینا
بشم چولا مینا مینا تمایا رنیا
سما ہوں گے سادہ
د دل بر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه شاندلی بنیم پزڑ باندھے ستیم
جالان شاگردے بتا